نیولی عین تر د افضل صحی نظافت د ټولو برخو پورې شامل وي چې په دې کې تشنابونه لاس مینځلو ځایونه د صابون موجودیت د اوبو ټانکۍ او دا ټول شامل وي. د دې کتنه شوې ده دغه سروې د یو چیک لیست له مخې مونږ کړې ده او دغه چیک لیست دلته په ملي سطحه باندې د مختلفو شرکاو په مرسته باندې جوړ شوی دی. په دغه چیک لیست کې چې کوم برخې ستونزې لري هغه پکې یاداشتې شوي دي او د دې چیک لیست د وروستي تحلیل نه مونږ ته دا پایل لاسته راغلی ده چې غټه ستونزه یوازینۍ ستونزه په چلن کې ده. خو ډېری مراکز د افضل صحي او نظافت تسهیلات لري، ډېر کم داسې مراکز دي چې د افضل صحي تسهیلات پکې نشته دي.
تاسو مخکې ویل چې په 15 ولایتو کې مو سروې کړې، درته وایي چې ولې یوازې په 15 ولایتو کې؟
زموږ سروې د افغانستان په ډېرو ولایتو کې ترسره شوې ده، خو موږ 15 ولایت په دې خاطر هدف کړی دي چې وکولی شو د خپل کم پلان چې موږ جوړ کړی دی، دا کم موادم چې د دې پروګرام د پلي کولو لپاره جوړ کړی دا و ازمایو او په ازمایښتي شکل باندې ترسره کړو، چې خوشبختانه تر دې اوسه پورې موږ ښه نتیجه ترې اخیستې ده. او موږ چې کومه طریقه د دې کار لپاره غوره کړې ده چې ډاکټر صاحبانو چلن بدل شي، د پروګرام پر مخ لاړ شي، تر اوسه ښه نتیجه ورکړي. نو دغه 15 ولایت چې د بامیان، بدخشان، کندهار، بادغیس او ننګرهار څخه عبارت دي، اوس په پروګرام پکې عملا پر مخ روان دي او د بی پی ایچ ایس یا د روغتیا ټولګې د خدماتو د پلي کوونکو نه ځانګړې مننه کوو چې موږ سره په دې برخه کې مرسته کوي. کله چې په کوم روغتیایي مرکز کې یو وړوکی شي ته اړتیا وي یا د افضل صحي کوم تسهیل کې کوم مستونزې، نو هغوی موږ سره په مرسته کوي او هغه خپله رغوي بیرته. خو د ډاکټر صاحبانو د چلند په بدلون کې موږ سره دوی مرسته کوونکي دي او دا پروګرام تطبیق نه دوی دوی چې 15 ولایت کله چې دا پروګرام زمونږ هغه کمی ستونزې او خندونه چې کر پیدا کیږي دغه لپاره د حل لارې پیدا کړي او په امتحاني شکل دلته پر مخ بوتل، دغه نو ورسته به ان شاء الله ټول افغانستان ته پراختیا ورکړو.
کله چې تاسو غواړئ د نظافت په برخه کې د ځینو ډاکټرانو په چلن کې بدلون راولي، دا کار څومره شونه دی؟
د چلن بدلون واقعا سخت کار دی، ځکه ډاکټر صاحبان ډیر معلومات لري او د ناتو د انتقال پاړه د میکروبونو د مخنیوي پاړه. خو زمنګ یو ډیره ساده لار ورته انتخاب کړی، هغه دا چې مونږ شروع د نظافت او ځل صحی مراتول شروع د لاس مینځلو نه کړی دا. کله چې مونږ روغتیایي مرکز ته ځو، مونږ سره خپل د ارزونی یو چیک لیست د روغتیایي مرکز د مشر سره تر معرفي کیدو وروسته مونږ ځو د روغتیایي مرکز د اوبو او ځل صحی تسهیلات ګورو او خپل چیک لیست کې یاداش کوو. تر هغه وروسته به مونږ د روغتیایي مرکز ټول پرسونل راغوړو چې په هغه کې ډاکټر، نرس، کارګر ټول شامل دي. هغوی سره تر خبرو اترو وروسته مونږ د لاس پری مینځلو او د نظافت او ځل صحی د بیانولو اهمیت ورته وایو. مثلا په اړو 15 ناروغانو کې چې روغتیایي مرکز ته مراجعه کوي، د روغتیا نړیوال سازمان مخې یو خطرناک میکروب له روغتیایي مرکز سره ځان سره لیږدوي. 80% میکروبونه تقریبا د روغتیایي مرکز سي دغه تماس، یعنی په عام مسل باندې د تماس په واسطه باندې انتقالي دی یو شخص نه بل شخص ته. او دا چې ډاکټر صاحبان ته مونږ دا خبره واضح کوو چې کله چې یو مریض معاینه کوي او بل مریض تعقیب تقریبا بل مریض معاینه کوي، نو د میکروب د انتقال چانس زیاتیږي، یو ناروغ میکروب بل ناروغ ته انتقالوي. نو کله چې دا خبره مونږ ورسره پای ته ورسیږي او ډاکټر صاحبان دا قناعت کوي چې واقعیت دا یو جدي ستونزه ده او مونږ باید ورته پاملرنه وکړو، دغه وروسته به موږ د پرمختیا یو پلان د دې سره په شریکه جوړو چې په هغوی کې د هر برخې د پاره کې چیرته ستونزې یو کس مشخص کیږي او وخت هم ورته ټاکل کیږي چې په دې وخت به دغه ستونزه حل کیږي، او دوی ترمنځ یو کس تاسو ټاکل کیږي چې هغه به دوی ته د لاس پری مینځل په مهمو وختونو کې ور یادوي، تر څو دا د ډاکټر صاحبانو عادت شي او نظافت او ځل صحه په سمه توګه مراعت کړي. او دا د دې باعث شي چې کلیوال خلک چې روغتیایي مرکز ته مراجعه کوي، هغه دا خبرې د دوی نزده کې یو خپل کلی او خپل منطقې ته ځان سره یوسي، او غیر وروسته به روغتیایي ټولګي دی پلي کوونکې موسسه لخوا هر میاشت نظارت کیږي او په منظم ډول باندې د عامه روغتیا وزارت سره د راپورونه شریکیږي.
د روغتیا وزارت راتلونکي پروګرامونه په سی مرکزونو کې د نظافت په پام کې نیولو په اکله څه دي؟
موږ په امتحاني توګه دا پروګرام پیل کړی دی او موږ ورورو تر هغه پورې چې کوم خندونه او کوم ستونزې موږ لرو هغه پیدا کړلې او هغه ستونزې حل کړلې، نو ان شاء الله د دې کال تر اخره پورې به موږ خپل نتایج لاس ته راشي. کچیر ته موږ د وړ نتایج ترلاسه کړی چې خوشبختانه تر دې اوسه پورې معلومات خدي څه چې موږ سره شریک شوی دي، نو که موږ وکړلې شو دې کال تر اخره پورې یو ښه برنامه ولرو یا ښه نتایج لاسته راوړو، نو موږ دې پروګرام ته دوام ورکو او ان شاء الله چې د روان کال کې به په ټول افغانستان کې دې پروګرام ته پراختیا ورکړو او ډیر تاکید به زمونږ د ډاکټر صاحبانو په سلوک باندې یا په چلند باندې چې هغه تغییر شي. سره د دې چې دوی ډیر معلومات لري، زما غوښتنه ترې دا ده چې محترمو ډاکټر صاحبانو د ځان، خپلې کورنۍ او د ناروغانو د روغتیا لپاره کوشش وکړي چې تاسو نظافت یو ځل صحه په سمه توګه مراعت کړئ. یوازې دا نه چې د جراحي پروسیجر تر عملي کولو وروسته تاسو ترسره کړئ، بلکې د هر مریض، هر ناروغ چې روغتیایي مرکز ته راځي، هغه د انتان فکر وکړي هغې ته، او هغه دپاره د نظافت یو ځل صحه تدابیر په سمه توګه په پام کې ونیسي.
ډیر مننه ډاکټر صاحب، خیر اوسې.
مننه ستاسو نه.
قدرمنو دوستانو، او تاسو له ازادي راډیو څخه د ډاکټر راز محمد خان خبرې په سي مرکزونو کې د نظافت پاکل واوريدي. د خبرونه د ازادي راډیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي.
لس دی سی کلینیکونه دی انز کلینیکونه سی
پس کا که هم بدون شک مثبت تغییرات
په پاکستان ته فاس پاکلا
تاسو کوم چې څه کام کوي یا دې نه کوي.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکي او استازي تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له څلورو تر پنځو بجو.
له ازادي رادیو کور کله
جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه می ومني.
شیرایا دې رښتې مړې اختر کې هاغه وخت بل و چې نکريزي بمېوړې اختر کې.
د کور کلی په دې خبرونه کې د قربانۍ د غوښې په ویشلو او د چې په چا قرباني کیږي خبرې کوو. دا به هم واوري کچیرې د اختر د مال پاتې شونی به ځای واچول شي کوم ستونزې پیدا کوي. درنو دنکو، خیر او خیرات چې پر وخت کې وی پاغو کسانو ضرور وی چې مالدار وي، هغه دومره څه ولري چې لخوار او غریب سره مرسته وشي کړی. قرباني هم خیرات دی او هغه کسانې باید وکړي چې توان لري. دینی عالمان وایي کوم کسان چې بی وزلی وي، د قرباني وس نه لري، په قرض پیسو باندې مال اخلي، قرباني نه کیږي، نو ځکه دی د قرباني په نوم ځان نه قرضداره کوي. په پیل کې د علومو اکاډمۍ د اسلامي برخې کارکوونکی عزیز ګل ساپای د قربانۍ د مال په ځانګړتیاو خبرې کوي.
قربانۍ ته اته قسمه مالونه دي، مونږ کولی شو دا څلور تقسیمه کړو. مثلا غوای، غوا، اوخ، اوخه، اوزه او سرلی، اوری او میگه. میخم به غواګانو په جمع کې راځي، دوی باندې قربانۍ جایز ده. په وحشي حیواناتو باندې لکه غرسه او سویو په دې شیانو باندې قرباني نه کیږي، فقط هم دغه اته مالونه دي په دې باندې قرباني کیږي. بله دا ده چې جسم به مکمل وي، غوږونه به پوره وي، سترګې به مثلا روغي. په دغه څلور جوړی چې دي په دې کې داسې مال چې آی ونه لري هغې باندې قرباني جایز ده.
د قرباني د غوښې ویشل ځانته خاص شرایط لري، هغه داسې چې غوښه په دریو برخو تقسیمیږي. یوه برخه د خوار او غریب وي، بله د خپل خپلوانو، او دریمه برخه د قربانۍ د خاوند حق کیږي. خو ځینې کسان بیا د قربانۍ غوښه لکه څنګه چې په کار ده نه ویشي، یا یې ځانته ساتي او یا هم هغو کسانو ته ورلیږي چې تمه یې ورنه کیږي. په دې اکله د څو تنو خبرې اورو.
د مالدار غم کوي خو د غریب سړی غم نه کوي. یعنی غوښه نه ورکوي، یعنی ځان ته کیږي، یا یې پیسه دار ته ورکوي، یعنی چې سبا د ده هغه سره تعلق جوړ شي. یعنی ډېر خلک ما هم لیدلیم دي چې یار هغه نه ورکوي، یعنی ځان ته کیږي، نو خپله بیا وچوي که نه وچوي، کې ځان ته وساتي بیا په د جمعې شپو ورځو کې خوري.
با بعض خلکو داسې قطارونه تر جوړوي پړي ورته وایي چې داسې یو اعلان دي غوندې وچوي دا غوښه بیا د وخت په تېرېدو سره دوستان خپلوان ورته راځي خانان ورته راځي یو غوتې پخي بوراک نسته خو یو لاندې څه نوم د بوراک ده او پکې شخصي غرضونه یا الله رضا یې نه سپور کړي.